بیا زده رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د هیواد د وروستیو امنیتي تحولاتو او افغان ځواکونو ته د اوښتو انساني تلفاتو په اړه جزئیات واورئ. کمدره ځواب ورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. راسره اوسئ په دې خبرونه کې پر یادو شویو مطالبو سربیره نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو لومړی فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري د کلي خلک وایي په وحشت کې ژوند کوي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه له موافقې سره سم عمل ونه کړي هلته به د انقرې پوځي عملیات په پخواني شدت پیل سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې څارونکي د دوی ټول کارونه په کلکه څاري. د تېر یک شنبې په ورځ جمهوري ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ادعا وکړه چې د کمیسیون ځینې کارکوونکو او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکرو د معلوماتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د ملي مرکز قلف مات کړی او ورننوتی دی، خو د کمیسیون مشر نن دا خبر رد کړ.
هر هغه څه چې دلته کېږي ستاسې سره شریکوم. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي د هغه سره جدي چلند ته بدمن کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
نورستانی وویل چې د معلوماتو په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوی. د دې خبر نور جزئیات ورسته اوریدلی سئ. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري د کلي خلک وایي په وحشت کې اوسي. د دې کلي یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې په کلي کې ژوندي پاتې کسان په سخت ناوړه رواني حالت کې دي او د وروستۍ حادثې تر فشار لاندې وخت تېروي. د دې کلي یو اوسیدونکی رحمت الله وایي
وټ یو پټای دی لو وټ پټای دی تقریبا باغ کې وګ دا ټول راوخستم وخه بارټو کې راټولولې سوي دی پکې آیله چې تقریبا یو درې کسال تقریبا د سیو سل متر له یو نیم سل متر اخوا پټو کې پراته وو. ماشومان ټول دا وښ دانه د سیو ماشومان پکې چې هغه ټول نه کاله نه لاس کاله نه یو لاس کاله نه دوه لاس کاله نه.
په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د لمانځه په وخت په جومات کې چاودنه وسوه چې تر یو سلو لس زیات ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې عاملان تنظیمونکي او تمویلونکي باید وپیژندل سي او محاکمه سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. له دې امله زرهاو زده کوونکي ښوونځي ته له تګه پاتې شول. په الینګار کې ښوونکو ویل چې له دوی سره ژمنه کړې وه حکومت چې یوه یوه نمره به ورویشي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. په الینګار ولسوالۍ کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی به دا ستونزه حل کړي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو نن د لشکرګاه ښار ته تر لسو زیات راکټ ورتوغولي دي. ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېر راکټ په لشکرګاه کې د پولیسو د 505 زون پر قومندانۍ لګېدلې دي. یوې پټې سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو راکټي حملو کې دوه امریکایي عسکر زخمیان شوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې او دا خبر خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. په غزنی کې چاودنه کې پنځه ماشومان وژل شوي او زخمیان شوي دي. چاودنه د ازادي راډیو د خبریال په حواله د غزنی ښار د کولالانو په سیمه کې شوی ده. د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د ازادي راډیو ته ویل دي چې نن په دریو بجو د دوی روغتون ته دوه مړي چې کوچنیان ول او درې زخمیان ورول شوي دي. او ډاکټر همت ویلی چې د یو زخمی روغتیایي وضعیت هم سم نه دی، تر اوسه په دې اړه د دې حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت جاري وساتي. رجب طیب اردغان نن روسیې ته روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پي جي باید له سیمې ووځي تر څو ترکیه ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه یا امن سیمه رامنځته کړي. د عراق حکومت ویلي چې په څېړنو کې ورته جوته سوي چې په بغداد کې د حکومت پر ضد په وروستیو اعتراضي مظاهرو کې 155 تنه وژل سوي دي. د عراق د حکومت د دې څېړنې پایلې نن خپرې شوې. د څېړنې کمیټې وویل چې 149 ملکي وګړي او 8 امنیتي ځواکونه په دغو اعتراضونو کې وژل سوي دي. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د عراق په پلازمېنه او ځینې لویو ښارونو کې خلکو د بیکارۍ، د دولتي خدماتو د کمزورتیا او د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې. په څېړنو کې موندل سوي چې اکثر کسان چې د مظاهرو په ترڅ کې وژل سوي ول په سر او ټټر په مرمۍ لګېدلي ول. او په قزاقستان 14 وګړي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله وال ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن ول او نن د هغه هیواد په پلازمېنه نور سلطان کې محاکمه سول. یو مشکوک وګړی چې زخمی و له روغتونه د ویډیو له لارې د محاکمې جریان ته حاضر سوی و. څارنوالانو هغوی په تروریستي فعالیت، د وګړو په استخدام، د توریزم لپاره په تبلیغ او جدي جنایتونو تورن کړی دي. رپورټونه وایي د قزاقستان حکومت سلګونه خپل اتباع تر اوسه د جوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریه بیرته ستانه کړی دي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به په کندوز او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو د درنو تلفاتو په اړه جزئیات واورئ.
دغه د قوم رئیس د پوهنې بدلېږي، رابدلېږي او دا کار پر مخ نه دي. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ثبات او همپالنې د ټیم هغه ادعاوې ردوي چې ګنې د دې کمیسیون د یوې مهمې څانګې قفل مات شوی دی. په داسې حال کې چې د سولې هڅې بیا پیل شوي، افغان حکومت یې په دې شرط چې د دې بهیر مشري به افغانان کوي هرکلی کوي. او د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي خپل کار او درس ته به نه ځي. که تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له کندوز او روزګان ولایتونو څخه د افغان ځواکونو د درنو تلفاتو په اړه راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په حملو کې ملي پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. او همداراز له روزګان ولایتونو څخه هم ویل کیږي چې لسګونه افغان سرتیري په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې په هغه عملیاتو کې وژل شوي دي چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. لومړی ورځو کندوز ولایت ته د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او د ملي پولیسو د تلفاتو په اړه جزئیات راکوي. آریان صاحب،
مننه تکل سره خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله، تیره شپه دولس بجې د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې دلته وسله والو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوستي برید کړی. د یوې امنیتي منبع په وینا چې په دغه برید کې 12 تنه سیمه ییز پولیس او ملي پولیس وژل شوي دي. یو دولتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط او د غږ د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د ارزبیګي د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي کلي په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستي ترسره شوی ده، چې په پایله کې ولستانه سیمیز پولیس او ملی پولیس وژل شوی دی او درې تنه ټپیان شوی دی. دغه منبع ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته د کومکې ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې پشا شوي دي او دا مهال دغه سیمه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د ملي پولیسو د تلفاتو په اړه په کندز ولایت څخه راپور راکو. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتې. دوی زیاتوي چې په ګیزاب کې درنه جګړه اوس هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والي سید محمد سعادت ناصري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو او شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتې.
دا وی لاس اورګل دي چې د سکر سوې دي پلیس ملي او محلي او پنځه وشته سانه دا رقم زخمي شهید او اسیر لرو د او پلاس دي.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاد دي وایي د یادې جګړې پر مهال تر ډیر شو پورې امنیتي سرتیری وژل شوی خو د ټپیان اولاد رکېدو پاک لکره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیری د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والي وایي سیمې ته د 215 تلکلي اردو د کمانډان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړپوړي چارواکي او ځواکونه تللې دي او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم ردوي چې ګنې د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ وویل په دې اړه خبرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسی جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل. هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل. ویې لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوې. دوی ډر ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیر یو د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغل اورنگزیب وای درملو کې هغه شرکت چې انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوی. خو آیا په نیمه شپه د داسې یو مرکز د قفل پرانستل له اصولو سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د روڼتیا او پر ټاکنو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوې نه وي د ټاکنو پر روڼتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، د حکم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري او ګوري چې وخت چې په خپل سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس موادو ته لاسرسی نه دی ترسره شوی او قصدي او عمل نه یو سهوه یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بل ورته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړ روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د انتخاباتو په مسایلو کې پاتې کیږو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دننه د جګپوړو چارواکو ترمنځ اختلافونو اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي چې ګنې د کمیسیون د جګپوړو چارواکو ترمنځ اختلافونه ښایي د کمیسیون پر چارو منفي اغیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون که څه هم د کمیسیون کې دننه اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ اختلافونه شته او دا موضوع د اندېښنې وړ ده. امید ظاهر مل چې د انتخاباتو اړوند مسایل تعقیبوي یو ځل بیا.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوم قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تمه یا ایجاب کوچې دې باید نوې تعدیل شوی تقسیم خلکو اعلان کړي. څو ورځې تېرېږي چې دې له ویشتون له میزان را پدې خوا، ولې تر اوسه په دې سره شوی نه دي چې څه وخت لومړنی پایلې اعلانوي او څه وخت وروستۍ پایلې اعلانوي او څه کړنه دې تر وخت پر سره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمینه برابره کړې ده. دی وایي دا اختلافونه کولی شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنې لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمینه برابروي چې د ځان په ګټه ترې ګټه پورته کړي. یو شمیر ناتایج شوي راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف له مخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدي د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې دې کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای، وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمیرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړي محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډید. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. خغلی عبدالله رسنیو ته وویل که دی د اغلی نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤولان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوی اختلاف نشته، الحمدلله بهترینه هماهنګي لري. مونږ هماهنګي خپل منځ کې لرو. تر اوسه پورې چې د انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوي دي او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات وو، دا د کمشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخابات خپلواک کمیسیون وای کمیسیون په انتخاباتو کې روڼتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینه ولسوالۍ د جودري سیمه په جماعت کې یوه درنه چاودنه وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. سیمه ایزو خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د مړو شمیر له اویا اوښتی دی، خو تر اوسه پورې هم د مړو دقیقه شمیره نه ده معلومه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه په همدې سیمه کې دی او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه ورسره وصل شوی یو. اکرام صاحب، تا خو جودره له نږدې ولیده، دلته وضعیت اوس له دې خونړۍ چاودنې وروسته څنګه دی؟ خلک څه وایي؟ د تلفاتو وروستی شمیر د ټپیانو له تصفیې وروسته او وروسته له دې چې معلومه شوه چې ټپیان ښه شوي یا رخصت شوي له شفاخانې نه، او هغه کسان چې په نازک حالت کې وو د هغو دغه ټوله کیسه لطفا راته ووایه چې هلته اوس څه روان دي.
مننه تکل صاحب. لږ تر لږه له څلوېښتو کورنیو جوړ دا کوچنی کلی چې له جلال آباد ښاره شاوخوا 15 کیلومتره په واټن کې پروت دی. په دې سیمه کې د پیښې نن 15 ورځ وه، خو خلک لا هم د ویر په ټغر باندې ناست دي. همدا اوس چې زه دلته په کومه دیره کې ناست یم، ټول خلک راټول دي او په کټونو کې شاوخوا ناست دي او خپل ویر او خپل غم ژاړي. نن هم د هغه ټپیانو نه چې په دغه پیښه کې ټپیان شوي وو شمېر 15 کسانو ته رسېده، یو بل کس هم مړ شو، او دغه په مرګ سره دلته د سیمې د خلکو په وینا چې د وژل شویو کسانو شمېر 40 کسانو ته ورسېد. دا 40 کسان ټول چې په ځینی زیاتې د جودرې د سیمې اوسېدونکي دي، او 9 کسان د بیلابیلو نورو سیمو د کوټ ولسوالۍ او د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي دي. د دې سیمې ټول وژل شوي کسان په یوه هدیره کې دلته ښخ شوي دي. مسجد لکه څنګه چې وړاندې په سوشل میډیا باندې کوم تصویرونه خپاره شوي وو په بشپړ ډول باندې نړېدلی دی. عیني شاهدان د پیښې او هغه ټپیان چې هغوی له روغتونه بیرته راستانه شوي دي، هغوی وایي چې د تېرې جمعې په ورځ باندې په دغه پیښه کې چې دوی فکر کوي چې دا یو یا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو، انتحاري حمله کوونکي وو، که څه هم دوی لا هم نشي تثبیت کولی چې یو که دوه، او دا هم نشي تثبیت کولی چې حتما د انتحاري حمله کوونکي وو. خو هغه څه چې د سیمې خلک وایي هغه دا دي چې د مړو یا د وژل شویو په منځ کې دوه داسې جسدونه چې هغه تثبیت شوي نه دي، د کلي د خلکو پورې اړم نه لري او نامعلوم جسدونه دي، هغه یعنی په تخریب حالت کې نیمایي موندل شوي دي، او دوی په همدغه هدیره کې ښخ کړي دي. نو فکر کېږي د دوی په وینا باندې چې دغه جسدونو ته په کتلو سره او هغه کسان چې په د جمعې په ورځ باندې د تېرو جمعې په ورځ باندې په مسجد کې وو، د هغوی داسې فکر کوي چې کله لومړی رکعت کېږي ملا چې قرات وایي په دغسې حالت کې جومات ته دوه کسان داسې دوی احساس کوي چې د شاخوانه د دروازې له لوري دوه کسان راننوځي او د سپونو په منځ کې ځان ځای په ځای کوي، او د هغې نه وروسته یوه چاودنه رامنځته کېږي او دغومره تلفات اړوي. بل د جومات وضعیت ته په کتلو سره د جومات په سر چې کوم دا د خټو نه جوړ یو مسجد و، د جومات په سر چې کوم لرګي پراته دي، کوم لرګي چې پراته دي، هغه د چاودنې نه وروسته هوا ته الوتې دي، یعنی لرې یو لږ یو پټو کې پراته دي. دې ته په کتلو سره همداسې فکر کېږي چې دننه په جومات کې عرص چې شوي انفجار یا هم انتحاري حمله دننه په جومات کې رامنځته شوې ده. د ولی پښتنه چې موږ خلکو نو کړ چې ولی دا پیښه رامنځته شوې د دوی تحلیل څه دی یا دوی څه فکر کوي. تر ډیره دغه سیمې خلک په دې عقیده دي چې د جودري د کلی خلک زیاتې دولت پلو دي او زیات ځوانان یې په د ملي اردو په لیکو کې د ملي پولیسو د محلي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي. نو دوی فکر کوي چې همدغه مسایل د دې لامل شول چې دغه پیښه وشي. او د دې تر څنګ د جودري نه پاس اوس کلی چې کوم کلی چې هلته داعش یا اسلامي دولت نومې ډله فعالیت لري سیمه تر واک لاندې ده د هغې سیمې لاره د جودري نه تیریږي او د جودري نه چې کومه لاره اوغسته ځي دا لاره او حکومت یا محلي پولیسو یا هم حکومتي ځواکونو د تړلې ده. هلته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د دې سیمې خلک وایي چې په دوی باندې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د اوغز له لورې نه چې دوی ته کومې اوبه راځي دا پې تړل شوي وي د دوی سربند غورځول شوي او له دوی نه غوښتل شوي وو د داعش وسلوالې ډلې له دوی نه غوښتنه کړې وه په یو لیک کې چې تاسو باید موږ ته اوړه غوړي بوره او دا خوراکي توکي راواستوئ موږ به تاسو ته دغه اوبه در پرېږدو.
بله
دوی بیا د خپل قضیه له حکومت سره هم شریکه کړي ده خو د سیمې ولسوال او امنیت قومندان دوی ته د اجازه نه ورکړي چې هغه خلکو سره یا همکاري وکړي او یا هم دغه لار ورته خوشی کړي. نو په ټوله کې د سیمې وضعیت نارمل نه دی. خلک ډیر زیات یعنی په کلی کې داسې کور نه دی پاتې تکل چې چاغې دي درد نشتی دی هغوی دي یو کس له لاسه نه دي ورکړی هغه کور کې دی غم نه وی یعنی زیات داسې کورونه دي چې دوا درې حتی یو کور یو کورنۍ چې لس غړي د کورنۍ وژل شوی دي.
بله بل شکه اکرام صاحب بل شکه چې د جودري پیښې نه یوازې د دې کورنۍ لپاره یو شاک او غم ورکه بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ډیره دردونکې پیښه و او دا به تر ډیره د خلکو په یاد پاتې وي. ډیره زیاته مننه اکرام صاحب.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورستای راپور دا چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي احتساب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د احتساب له کبله نږدې اتیا ښوونځي تړل شوي دي. احتساب کوونکي وایي دا احتساب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې کړې ژمنه نه ده عملي کړې. ناجیه صاحب راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري احتساب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري احتساب کړی. احتساب کوونکي وایي تر هغه به خپل احتساب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي. د احتساب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور برمان د تیر کلو په تیر لکه د ښوونکو د بین شپږ کاله مخکې برمان راغلی وویل چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې. نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب د
احتساب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل احتساب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی.
ترڅو چې موږ خپل حق دي نمرو یا نور چې زمونږ کوم حق زحمي دي راځي کوم مسؤلین د زمونږ مدیر د سیبان او امیران تلی ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د غی احتساب تیر ورځ نه وخت پیل شوی. تر دې وړاندې بیا د هرات، ارزګان، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو په ګډون ښوونکو د امتیازاتو د لوړېدو په هدف اعتراضونه کړي دي. خو په لغمان کې د ښوونکو له احتساب وروسته د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو ښوونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به عملي شي.
آزادي رادیو قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي او د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. زرغونه سلام.
تشکر از شما.